د مشال ریډیو اوریدونکو مینا او سلامونه مې ومنه. زه بشیر غواخ مو د مشال ریډیو د نن ورځې د نه ساته خبرونو په روستۍ غړی کې په دې خبرونه کې هرکلی کوم. دې خبرونه کې د تحریک طالبان پاکستان سره د مذاکراتو په اړه باندې د پاکستانی داخله چارو وزیر خبرې دراورو، ترڅنګ د پاکستان او امریکا ترمنځ ستراتیژیکي خبرې شوې دي، په هغه اړه باندې هم تاسو تفصيلات دراورو. نور ګڼ رپورټونه هم د دې غړی برخه دي. خوول بل احمد شاه زمي خبر نور.
لمړی د مهم خبرونو سرټکی. د پاکستان حکومت ویلي د پاکستانی طالبانو د تحریک مشر ملا فضل الله د سولې په خبره اترو کې جدي نه دي. د خیبر پښتونخوا حکومت د تعلیم د نړیوالی مبارزې ملال یوسفزی د کتاب پر مخکتنې بندیز لګولې دي. او د یوکرین پارلمان د حکومت ضد دوه میاشتنیو احتجاجونو د ختمولو په مقصد د مظاهرو ضد لانجمن قانون ختم کړ. اوس بشپړ خبرونه. د پاکستان حکومت ویلي دي د وسوالو طالبانو یو شمېر ډلې له حکومت سره د سولې خبرې کول غواړي، خو د پاکستاني طالبانو د تحریک مشر ملا فضل الله پکې جدي نه دي. پرون قومي اسمبلی ته په خپل وینا کې د پاکستان د کورنۍ چارو وفاقي وزیر چودري نثار علي خان وویل،
کله چې زمونږ د ملا فضل الله او د هغه د ډلې سره رابطه ونه شوه، نو مونږ بل لار وازمایله او د هغه خلکو سره مو رابطې شروع کړې چا چې مذاکرات کول غوښتل. خوین په دغه وخت د بنو حمله وکړې شوه او د تحریک طالبان لخوا د دې د ذمہواري بیان راغی، د کومې نه چې دا خبره په ډاګه شوه چې تحریک طالبان مذاکرات کول نه غواړي.
دا په داسې حال کې ده چې پرون د حکومتي ګوند مسلم لیگ په غونډه کې د پارټي زیاتره غړو د وسوالو طالبانو پر ضد د پوځي عملیاتو ملاتړ وکړي. پر دې موقع نواز شریف وویل چې ترهګري به له منځه وړي او پاکستان به هیچا ته اجازه ورنه کړي چې مځکه د ګاونډي هیوادونو پر ضد استعمال کړي. امریکایي او پاکستانی لوپړو چارواکو د څه باندې درو کلونو تر ځان وروسته پرون په واشنگټن کې د دواړو هیوادونو ترمنځ د ستراتیژیکي ډایلاګ یا مذاکراتو لومړی غونډه وکړه. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری د پاکستان د وزیر اعظم د بهرنیو چارو له سرکار سرتاج عزیز سره وکتل. کیری په دغه اړه پرون وویل،
زمون ترمنز روان ستراتیژیک ډیالوګ د دوړو هیوادونو د ګډې سوکالۍ د زیاتولو لپاره د ګډې ژمنې او د هغو اقتصادي ازمیختونو حل دی چې پاکستان ورسره مخامخ دی. بل هدف زمون د امنیتي اړیکو درک هم دی.
بلخوا په بهرنی چارو کې د پاکستان د وزیر اعظم سلاکار ویلي تمه لري چې امریکا به پاکستان ته د مهم ملګري په سترګه کتل شروع کړي. د امریکا پاکستان ترمنځ د ستراتیژیکي خبرو اترو پروسه په 2010 کال کې وروسته له هغه پټه پودرېده چې په ځینو مسلو د دواړو هیوادونو ترمنځ اړیکې کړکېچنې شوې، چې یوه وجه هم د امریکایي خاصو ځواکونو لخوا په بټاباد کې د القاعده شبکې د مشر اسامه بن لادن پاستو ګنځای عملیات و چې نو وړي پکې ووژل شو. د خیبر پښتونخوا حکومت د تعلیم د نړیوالې مبارزې او د طالبان لخوا په ډزو د ژوبل سوي ملال یوسفزی د کتاب په مخکتنه بندیز لګولې دي. دغه کتاب د مخکتنې د سورانن په پېښور نصري کېدل. د خیبر پښتونخوا د حکومت د اطلاعات وزیر شافرمان مشال رډیو ته نوول چې د ملال یوسفزی کتاب متنازع دي، نو ځکه په یو تعلیمي اداره کې د مخکتنې اجازه نه ورکوي. ملال یوسفزی چې په سواد کې د انجنونو د تعلیم لپاره کمپاین چلوي، د 2012 کال د اکتوبر په 9 نیټه د طالبان لخوا په ډزو ژوبل شو. خبرونه له مشال رادیو خبري. په داسې حال کې چې ټاکل شوی د افغانستان د ولسمشری انتخاباتي کمپاینونه راتلونکي ونی پیل سي، د کورنی چارو وزارت د کاندیدانو د امنیت لپاره خپل ځینې تدابیر اعلان کړل. د کورنی چارو د وزارت وایي صدیق صدیقی نن په کابل کې خبري اعلان تول، د ولسمشری هر کاندید او ټیم ته به 15 ساتونکي، درې مرمیزد موټرونه او درې تعقیبي الکس موټر ورکړل سي. د انتخابات یو ولس کسانو ځانونه کاندید کړي دي چې د اپریل په 15 نیټه به تر سره سي. د ناتو عمومي منشي خبرداري ورکړ، کچیر افغان حکومت له امریکا سره ډیر ژر دوارخي زمینتي تړون لاسلیک نکړي، نو ممکن د حکومت د پوز لګښتونه پوره نکړای شي. اندر فوخ راس موسین د ګل پورزول، کچیر د روان کال په ورستوي کې افغانستان بهرني ځواکونه وځي، نو د دې هیواد لپاره به ګران وي چې بهرني مرستې تر لاسه کړي. د بده حال کې د واشنگټن ګواښ کړي کچیر افغان حکومت له امریکا سره امنیتي تړون لاسلیک نکړي، نو افغانستان څخه خپل ټول عسكر وباسي. یاد امنیتي تړون په افغانستان کې امریکایي سرتیرو ته د پاتې کېدو لپاره لار هواروي. د یوکرین پارلمان د حکومت ضد ومشتري احتجاجونو د ختمولو په مقصد د مظاهرو ضد لانجمن قانون ختم کړي. د پارلمان له 412 غړو څخه 301 شپته نن په خاصه غونډه کې د دغه قانون د لغوه کېدو لپاره رای ورکړي. د یوکرین ولسمشر ویکتور یانوکوویچ د دوشنبه په ورځ له مخالف مشرانو سره د کتنې پر مهال د مظاهرو ضد قانون د لغوه کولو ژمنه کړې وه. د پارلمان د اپریل کې په داسې حال کې وسو چې د یوکرین وزیر اعظم میکولا ازاروف نن له خپلې دندې استعفا ورکړه. ازاروف په ویلا مې کې د خپل استعفا پاره ویلي د شخړې د سولیز حل لپاره د زیاتو سیاسي جوړجاړیو د امکاناتو برابرول په مقصد استعفا کړې ده. تاکه سوي چې د مصر په خوانی ولسمشر محمد مرسي په 2018 کال کې له زندان څخه د بندیانو د وتلو د دوسیې په اړه نن د قاهرې یو عدالت ته حاضر کړل سي. له کومې ورځې چې نوموړي له واک لري کړل سوي دا به په عام محضر کې در څرګندېدو دوهم ځل وي. مرسي په 2018 کال کې له زندان څخه د شاوخوا 2000 بندیانو په وتلو چې دی هم پکې وو تورن دي. په دغه دوسیه کې د فلسطینیانو د حماس او د لبنان د حزب الله ډلو وسلوال هم شامل دي. تمه ده چې د مرسي د محاکمې جریان د مصر له تلویزیون څخه په ژوندۍ بڼه خپور سي. او د چین په ختیځ کې چارواکو وروسته له هغې د ژوندیو چرګانو خرڅلاو بند کړ چې د مرغانو په انفلوئنزا باندې د اخته سوو کسانو شمیر زیات سو. د نن ورځې د اعلان د چین د نوي کال له جشن مخکې چې د جمعې په ورځ پیلېږي سوی دی. د چین د دولتي خبري اژانس ژنهوا د راپورونو له مخې د مرغانو انفلوئنزا د چین په ختیځ او جنوب کې لږ تر لږه 40 کسان وژلي دي. د چین د نوي کال مراسم چې 24 ورځې دوام کوي په دې هیواد کې د تګ راتګ ډېری مصرفي ورځې وي. دا اوتر دې مهاله د مشال رادیو خبرونه.
اوریدونکو خبرونه مو له احمد شاه زمی اوریدل. په دې غړې کې د نورو رپورټونو تر څنګ به د دې رپورټونو تفصیل اورو. پاکستان وای د تحریک طالبان پاکستان سره خبري یا د غوي پر ضد عملیاتو لپاره د ټولو سیاسي ګوندونو همغږا کېدل ضروری دي. بلخو امریکا او پاکستانی چارواکو د سیمې د حالاتو په اړه خبري کړي. خو یو څېړونکی وای
والا ملکونو کې فلال ډېر خلیج دی یو بل مر اعتبار نشته. نواز شریف صاحب خپله فلال مفلوج دی سما هر یو معامله کې که د پاکستان اندرونی معاملات کې که د خطې کې د امن دی خبرې کړي خو هېڅ مسله ماته پیشرفت نه ښکاري.
د خیبر پختونخوا حکومت د تعلیم لپاره مبارزه کوونکی ملال یوسفزی د کتاب په پرانسته پابندی لګولې. د دې پرانسته یو منتظم په دې کار خفغان خودل.
نه دې مذهب په ضد دی او نه چرته د روایتو په ضد دی نه پکې ستې. نو د دې د وجنه دا متنازع نشي کېدی. د دې مطلب دا دی چې کومه خبره او سوچ کو نو مچانې اجازه تلو.
بلوچستان کې د یو ډلیز خبر موندنې وروسته یو ځل بیا بلوچانو خپل احتجاج کې له پاکستاني امنیتي ځواکونو د دوی د وژلو ودرول غوښتلې. د دې ترڅنګ نور رپورټونه هم شته. موږ سره اوسئ. اوریدونکو تاسو زموږ خبرونه په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم همداوس اوریدلی شئ. د پاکستان د کورنو چارو وزیر چودھری نثار علی خان پرون قومی اسمبلی ته په وینا کې ویل چې د ترهګرۍ پر ضد عملیات کیږي نو باید د سیاستوالو، ملت او پوس په هماهنګۍ او همغږۍ سره دی وشي. نوموړي ویل که طالبانو له مذاکراتو سره جوړ نه یا د هغوی سره د مذاکراتو د لارې امن نشي راتلی نو دوی به هله د عملیاتو لار غوره کوي. نور تفصیل په دې رپورټ کې.
د اکبل په ماخام قومي اسمبلی کې خپل وینا کې د داخله چارو وفاقي وزیر چودھری نثار علی خان طالبانو سره د مذاکراتو عمل په حق لا ایوان ته خبرونه ورکړه او وی ویل چې وړاندې ورځو کې د طالبانو د ځینو ډلو سره مذاکراتو کې ډیر پرمختګ شوی وو خو د بنو حمله دغه عمل یو وار بیا په شا بوتلو. نوموړي زیاته کړه چې مولا فضل الله او د هغه ځینې ملګري مذاکرات نه غواړي.
تو پھر ہم نے دوسرا آپشن آزمایا.
کله چې زمونږ د مولا فضل الله او د هغه د ډلې سره رابطه ونه شو نو مونږ بل لار آزمایله او د هغه خلکو سره مرابطه شروع کړې چا چې مذاکرات کول غوښتل او هغه کې راته ډیره کامیابی ترلاسه شو او تر دې د ما ټاکل شوې و چې اول به هغه بیان ورکوي او د هغه وروسته بیا زمونږ بیان راځي. خو ان په دغه وخت د بنو حمله وکړې شو او د تحریک طالبان لخوا د دې د زمواره بیان راغی. د کوم نه چې دا خبره پډاګه شو چې تحریک طالبان مذاکرات کول نه غواړي.
په دې موقع چودھری نثار علی خان خان اویل چې ترهګری یوازې د یو سیاسي ګوند مسله نه ده، بلکې دا د ټول پاکستان او د ټولو سیاسي ډلو مسله ده. باید چې قام او ټول سیاستدانان په دې معاملې باندې یو موټی شي. نو موري اوه
خا ملٹری آپریشن ہو، خواہ ڈائیلاگ ہو، جب تک اس پہ کنسنسس نہیں ہوگا اس وقت تک وہ کامیابی کے بہت دور ہوگا.
کپوزی آپریشن وی اوکو مذاکرات وی تر سوچ پہاگے اتفاق رائے نوی پیدا شوے تر ہاگے کامیابی نشی تر لاسکے دے. پاکستان زمونگ دا ٹولو پشریک دے او دے دا خورے بچکے دو لپارا دا ثابت اکڑے چی مونگ سیاست یو خوا کی دو او دے سختو حالاتو کابو کولو او دے فساد ختمولو لپارا یو موٹی شو. نو زویم چی دے نا بلا غٹ نیکی نشتا، نو کمونگ یو موٹی شو نو انشاءاللہ پاکستان کے با امن پذیشی.
پدی موقع دا پاکستان پیپلز پارٹی اپوزیشن لیڈر خورشید شاہ دا چودھری نثار علی خان پر جواب کی اوئے چی دولستر کی دا پاکستان وزیر اعظم اڑخت دی، نو تاسو ثابت کړی چې تاسو کوم فیصله کړی دا هغه دا پاکستان او دا پاکستان دا کام په حق کې دا، نو ټول کام با تاسو سره وګ پوګ ولاړوي.
اردن کو طالبان سره د مذاکراتو په اړه مو د پاکستان د کورنو چارو د وزیر خبرې واوریدلې. د پاکستان او امریکایي چارواکو ترمنځ هم په واشنگتن کې خبرې شوې دي او دغه ته دواړو خواو د خپل منځي شراکت او د اړیکو په پرخولو باندې نورې خبرې کړې دي. تفصيلات به زموږ د همکار جان وقال کوزی پر رپورت کې ورو.
پاکستان او متحده ایالاتو له دریو کالو ځنډ وروسته په خپلو کې د ستراتیژیک ډیالوګ عملیات بیرته ژوندۍ کړه. دا عملیه په 2018 کال کې هغه مهال بند شوې وه چې د امریکا خاصو ځواکونو په ایبټ آباد کې د القاعده شبکې د مشر اسامه ابن لادن په کور د پاکستانی چارواکو له خبرتیا او اجازې پرته عملیات وکړل او نوموړی وواژه. د امریکا د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر جان کیری د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت سلاحکار سرتاج عزیز سره په کتنه کې وویل پاکستان دا وړتیا لري چې له روان اقتصادي بحران څخه ځان وباسي او د 20مې پیړۍ په پړنګ بدل شي. د له عزیز سره د خبرو د پیل پر مهال وویل زمونږ ترمنځ روان ستراتیژیک ډیالوګ د دواړو هیوادونو د ګډې سوکالۍ د زیاتولو لپاره د ګډې ژمنې او د هغو اقتصادي ازمیښتونو حل دی چې پاکستان ورسره مخامخ دی. بل هدف یې زمونږ د امنیتي اړیکو درک هم دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر دغه راز د پاکستان د صدر اعظم نواز شریف د اقتصادي اصلاحاتو ملاتړ هم وکړ. په بهرنیو چارو کې د نواز شریف سلاحکار سرتاج عزیز د امریکا او پاکستان ترمنځ د ستراتیژیکي اړیکو د اهمیت په اړه ویل له دریو کالو وقفې وروسته د دغه ډیالوګ بیرته پیل کول د دواړو هیوادونو په اړیکو کې د نرمښت اهمیت او دوه اړخیز تعهد ښکارندوی دي تر څو مخالفتونو او نورو پارونو ته اجازه ورنکړي چې د دواړو هیوادونو په ستراتیژیکي اړیکو اغیز وکړي. سرتاج عزیز دا هم ویل اسلام آباد هیله مند ده چې واشنگتن پاکستان ته د خپل یو مهم شریک په توګه وګوري، نه د تروریزم پر ضد جګړې او یا له ګاونډي هیواد افغانستان له دوربین څخه.
اوریدونکو د پاکستانی او امریکایي چارواکو په واشنگتن کې د ستراتیژیکو خبرو په اړه د جان قال کوزی رپورت واورئ. د پاکستانی کارپوهان وایي اوسنی حکومت د پاکستان اوسنی حکومت د ترګرۍ د ختمولو لپاره کم واضح پالیسی نه لري او نه هم په دې لټ کې څه کوټلي ګامونه اخیستي. د دوی په وینا له همدې وجې دغه ستراتیژي کې خبرې هم کېدای شي کومه خاص ګټه ونه لري. په دې حق لرته ما بشیر ګواخ رپورت جوړ کړی. امریکایي چارواکي وایي د پاکستانی وزیر اعظم نواز شریف د امنیتی او بهرنیو چارو سلاحکار سرتاج عزیز او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری ترمنځ ستراتیژیک مذاکرات په سیمه کې د امنیت او ترهګرۍ په وړاندې جګړې لړکې د پاکستان او امریکا ترمنځ دوه اړخیزو اړیکو په بیا رغولو او امن راوستلو کې مهم رول لوبولی شي. خو د پاکستان د پوځ یو پخوانی افسر او د امنیتی چارو کارپوه بریګیډیر محمد صاد وای د نواز شریف حکومت د ترهګرۍ په وړاندې جګړه کې هیڅ زړور ګام نه دی اخیستی او که امریکایي پوځیان دا کال له افغانستانه ووځي نو پاکستان داسې کومه پالیسي نه لري چې امنیتي حالات دې ښه شي. هغه ویل مذاکرات ښه خبره ده خو باید چې عمل هم موجود ولري.
زما په خیال به نواز شریف صاحب خو یعنی چې کوم پالیسي ده هغه خو صحیح ده،
اس پزما کا باندې هغه بر سونه پیشرف شوی دی. نواز شریف سے پخپل یو خپل حال مفلوج دی نن سبا ار یو معاملہ کې کدا پاکستان اندرونی معاملہ تی کا اقتصادی معاملہ تی کا دا خطے کې دا امن دی خبرې خو ډیره کړې دي خو هغه باندې صدا سے ماته پیشرف نه کاری او مفلوج دی حکومت نواز شریف سے هغه دغه پکې نشته. یعنی عزم لري یا ستیز په یو دغه باندې چې کوم معاملات پاکستان په پردو خطرناک دي چاغه باندې سفر لږ تیز وکړي. نو آیا دغه 2014 ته دغه سنجیدګی سرګوري او دی سب خپل دغه پروګرام جوړ کړی چې دغه دغه نه پس پس کیږي مطلب دار چې افغانستان کې کو امن را نه دا پاکستان لپاره ډېر لوی یو مسله به جوړي دغه د پېشرف دغه باندې هم صدا سي ماته دغه پېشرف مخ کړ.
امریکا ویلي چې افغانستان ورسره امنیتی تړون لاسلیک نکي نو ټول پوځیان به وباسي. د قومی وطن پارٹی مشر سیاستوال آفتاب احمد خان شیرپا وای په داسې حال کې چې امریکا له سیمې څخه د وتلو خبر کوي نو پاکستان سره ستراتیژیکي خبرې هیڅ معنی نه لري.
خبرې خو محکم کې دي او سوشل ډلا امریکای په دې باندې غو کو خو کم صورتحال چې آن گراوند دی هغه سو هغه شانته خنه دي نه هغه شانته زمونږه خاص کر په دې پښتنو په سیمه باندې سو ماغو شو مدد شو نه سو زمونږه چکم مشکلات وغه حل شو. صورتحال رست ورځ خرابېږي او خکېږي نه. اوس چې امریکا دې ته روانه ده بیا ستراتیژیک ډایالوګ سره هغه کې
د نواز شریف په مشرۍ د پاکستان حکومت پاکستانی طالبانو سره د مذاکرات او پالیسی غوره بولی. خو برګی ډیر سات وای چې پاکستان او ټول سیمه کې هله امن راتل شي چې په بهرنۍ او پالیسیو کې د بدلون پر وسلو سره د ترهګرې په وړاندې کوټلي ګامونه واخیستل شي. داغه په وینا امریکا سره ستراتیژیکي خبرې د معمول خبره کېدای شي خو د کومې خاص ګټې تم لرل ته په کار نه دي.
دواړه ملکونو کې فلال ډېر خلیج دی یو بل مانا اعتبار نشته. موسم تاسو کتلی دی چې امداد کې چې کم دی نو $3 million چې کم دی نو هغه د شکیل افریدی په رهایې سره منسلک دي. نو داسې قسمه معاملات چې کم دی نو هغه دواړه ملکونو ترمنځ شته دی. زما خبره ده پاکستان به تیار نه وي او نو دا ممکن نه چې هغه به داسې زما په خیال باندې یو جامع حل د دې په کار دی. نو دا اوس یو ډېره پیچیده مسله جوړه شوې ده.
د پاکستان او امریکا ترمنځ ستراتیژیک مذاکرات تر هغې وروسته په ټپه ودرېدلې وو چې امریکایي ځواکونو د القاعده د ترهګر ډلې مشر اوسامه بن لادن په 2011 کال کې په ایبټ آباد کې په پټو عملیاتو کې وواژه.
دا مشال ریډیو ده.
اردن کوم مشال ریډیو وری د بلوچستان په خوزدار سیمه کې یو ډلیز خبر مندل شوې چې د چارواکو په نه ډیر لس مړی پکې مخې ته راغلی دی. د چارواکو په نه دغه مړی د پیژندګلو نه دی او شاوخوا دوه میاشتې مخکې ښخ شوې دي. په دې اړه د رپورټر
د کوټه او کراچۍ پر لوی سړک پرته د بلوچستان خوزدار سیمه هم یو له هغه ناکرارو سیمو څخه د چلتي روڅو کولونو پکې د هدفي وژنو زیاتې پیښې پکې سوي او د خپلواکي غشتونکو بلوچستان فعالیتونو پکې زیات دي. د شنبه په ورځ د دې سیمه په توتک نومې ځای کې یو شپانه د انسانانو د جسدونو انکشاف وکړ چې په پلټنه یې ډلېز قبر وموندل شو او څلور مړي ځنې ترلاسه شول. د بلوچستان د داخله چارو وزیر سرفراز بکټای وایي د دې ډلېز قبر پلټنه لا هم دوام لري او تر اوسه پورې ورڅخه ډېر داسې جسدونه راایستل شوي دي چې پر بدنونو یې چونه شندل شوي او د پیژندلو نه دي. تر اوسه پورې د 1300 کسانو جسدونه موندل شوي دي چې د پیژندلو نه دي. د خوزدار ضلع روغتون ته مو انتقال کړي دي. د بلوچستان حکومت به د دوی ډي ان اې معاینات کوي بیا کېدای شي ووایو چې دا جسدونه د چا دي. موږ په نورو جسدونو پسې هم پلټنه کوو. په خوزدار کې تر دې پخوا هم د هغو بلوڅو سیاسي فعالینو مړي موندل شوي چې په مرموز ډول ورک دي او کورنۍ د ورکېدنې تور پر ملیشا ځواکونو او د پاکستان پر استخباراتي ادارو ور اچوي. د ورکو بلوڅانو اتحادیه ادعا کوي چې له دې ډلهیز خبره ترلاسه شوي مړي هم د ورکو بلوڅانو مړي دي. په کوټه کې د بلوڅو د بشري حقونو سازمان له ډلهیز خبره د ترلاسه شویو مړیو پیښو حکومتي ترهګري وبلله او په خلاف یې احتجاجي مظاهره وکړه چې لسګونو بلوڅو پیغلو او ځوانانو پکې ګډون کړی وو او داسې شعارونه یې ورکول.
بلوچستان میں انسانی حقوق کی پامالیاں
د بلوچستان د داخله چارو وزیر سرفراز بوکټی د دغو کسانو د وژنې تور د بلوچو په خپلواکي غوښتونکو سازمانونو پورې کوي او تور لګوي چې دوی د هند د استخباراتي ادارې را په مرسته دا کارونه کوي. خو خپلواکي غوښتونکو بلوچستان او د بلوچو ملتپال ګوندونو حکومتي ادارې او د هغوی ملاتړې د دغو خلکو په وژنه تورن بولي. دا لومړی ځل دی چې د بلوچستان له یوې سیمې څخه ډله ییز قبر وموندل سو. د سیاسي چارو کارپوهان او د خوزدار سیمه ییز چارواکي وایي امکان شته چې په دې سیمه کې نور ډله ییز خبرونه هم وموندل سي.
پښتو وایي مشال ریډیو وار.
بالکل اوریدونکو مشال ریډیو تاسو ته روزنه هغینټه خبرونه کوي چې په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم شته. د خبر پختونخوا حکومت د تعلیم لپاره د مبارزه کوونکي ملاله یوسفزی په د کتاب په پرانستنه باندې بندیز لګولې. دا پرانستنه د پېښور پوهنتون کې کېدونکو خو چارواکو بند کړل. د دې پرانستې یو منتظم بلکې ټولو منتظمینو چې دغه ته څوک راغون شي هغه به د کار خفګان خو د حکومت غوښتي دي چې دغسې پاینده کې د دغسې کارونو مخه ونه نیسي.
خیبر پختونخوا حکومت د پېښور پوهنتون ایریا سټڈی سنټر کې د هغې دستوري اجازت نه دی ورکړی چرته چې د نهې په ورځ د ملاله یوسفزی په حق لا لیکل شوی کتاب آی ایم ملاله مخکتنه کیدونکې وه. دا باچا خان ایجوکیشن فاونډیشن ټرسټ مشر او د دغې دستوري یو منتظم خادم حسین مشال ریډیو ته وویل چې د ایریا سټڈی سنټر او د یو این جی او ایس پی او په مرسته دوی د ملاله یوسفزی د کتاب مخکتنه په دې غرض جوړه کړې وه چې پښتنو کې د علم او پوهې رڼا په حقلا د یوې پښتني جینې مبارزه او جذباتو ستاینه وکړي. خو صوبایي حکومت د دغه پروګرام اجازت ورنه کړو.
بیا د بو واچولو د وایس چانسلر په ذریعه بیا د بو واچولو د رجسټر په ذریعه دا د بو مونږه بهرحال اون منه. بیا د کیمپس د پولیس مشر هغه راغی او هغه دا وایي چې به دا تاسو مکه یو چې بنیادي پکار دی هغه وایي چې دا د سکیورټي خطرې دي مونږ تاسو ته سکیورټي نشو درکولې تحفظ نشو درکولې.
پروفیسر خادم حسین زیاته کړه چې د پښتونخوا حکومت دوه وزیران عنایت الله خان او شاه فرمان په وینا د پېښور یونیورسټي انتظامی او بیا د کیمپس پولیس د دغه دستوري اجازت نه دی ورکړی. کله چې مې د پښتونخوا د اطلاعات وزیر شاه فرمان نه په دې کله پښتنه وکړه نو هغه وویل پروفیسر خادم حسین زیاته کړه چې پوهنتونونه د علمی هلو ځلو او کتاب مخکتنو لپاره یو مناسب ځای دی او د علم او د پوهې خپرولو لپاره د چانه اجازت اخیستلو ضرورت نه وي. د وویل چې باچا خان ایجوکیشن فاونډیشن او نور ادارې به د ملاله یوسفزی د کتاب مخکتنه ضرور کوي ځکه چې په دې باندې په پاکستان کې نه خوص بندی شته او نه د کتاب د مذهب او د پښتنو روایاتو خلاف دی.
پابندی لگی دلی دا قانونی طور نہ دی مذہب پر ضد دے او نہ چرتا دے روایتو پر ضد دے نہ پکی ستے نو ددی دو چنا دا متنازع نشی کی دے بہ دوی ما خبر دے او کہ چی دا تاسو اجازت چانہ رستے نو ایریا سٹڈی سنٹر او دی جمنا چی کم دے سوجتا سر دی دا دی علمی دغه دا پر دی اجازت اغستو زاری دغه نی دی مطلب دا چی کم خبر او سوچ کو نو بچانی اجازت لو
دا دا ونه دا چی دا ملالا یوسف زے کتاب آی ایم ملالا باندې په پاکستان کې څه قسم بندیز نشته. خو بیا وسلوالو طالبانو دړکې ورکړې دي چې دوی به هغه دکانونو ته نقصان رسوي کوم کې چې د کتاب خرڅول شي. دا د هم یادوي چې خیبر پښتونخوا کې د واکمن تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان په پېښور پوهنتون کې د ملاله یوسفزی کتاب د مخکتنې بندیز باندې هم افسوس څرګندونه کړې دي.
له پېښور مو رپورټ اورید. خیبر پښتونخوا حکومت وایي یو طرف ته صوبا د ترهګرۍ سره مخ ده او بې شمېره امنیتي ستونزې لري نو بل خواته ورته وفاقي حکومت د دوی خپل حقونه نه ورکوي. دا خبرې پرون مازیګر د دغه صوبي وزیر اعلی او سینیر وزیر په اسلام آباد کې خبر اعلان ته کړی دی. راځي دا رپورټ وور.
اسلام آباد کې د خیبر پختونخوا سره تعلق لرونکي د قومي اسمبلی او سینټ غړو د مشترکه جرګې وروستو خیبر پختونخوا هاوس کې شریکې خبري غونډې ته د خطاب دوران وزیر اعلی پرویز خټک او سینیئر وزیر سراج الحق او ان اف سی یا قومي مالیاتي ایوارډ کې خیبر پختونخوا ته یوازې 10% برخه ورکړي کیږي او باید چې دا 15% ته ورسول شي. دوی زیاته کړه چې د اوبو، ګیس او قدرتي وسیلو په مټ کې د هم وفاق صوبې ته خپله پوره پوره برخه ورکړي. د پارلماني غړو د جرګې او خبري غونډې مقصد سینئر وزیر سراج الحق مشال ریډیو تاسو داسې بیان کو
دا وخه په وفاق باندې زمونږ 315 اویا ارب روپۍ نه زیاته د بجلی په مت کې دي، 143 ارب روپۍ د اوبو په مت کې، او دغه شان ګیس مونږ د خپل ضرورت نه زیات پیدا کوو. خو زمونږ په صوبه کې لوډ شیډنګ د ګیس هم دی او د بجلی هم دی، هغه مونږ ته پوره حق نه میلاویږي. نو مونږ د ممبرانو ته وی چې تاسو په دواړو ایوانونو کې د اواز اوچت کړئ.
مشال ریډیو چې کله د خیبر پښتونخوا د وزیر اعلی پرویز خټک نه تاسو کو ک وفاق د دوی غوښتنه اونه مني، نو بیا دوی سره بلا کملار ده. نو د زیاته کړه
پر دا ډیماند زمانی نه روان دی او یو ځل مونږ پکې وصولی کړی دا 110 ارب روپۍ، او بیا هم د خپل کیس دی دا مونږ خپل پلیټ کوو به څنګه چې ما اوس خبر وکړه ک نو مني نو عدالت سره عدالت به فیصله کوي، نو به کورټ ته بیځو.
آیا خیبر پښتونخوا کې مخالف ډلې هم د حکومتي تجویز او غوښتنو سره متفق دي؟ په دې اړه مو د پیپلز ګوند سره تعلق لرونکي سېنېټر سیف الله بنگش نه تپوسو کو نو دوی
جی بالکل ولاړو دا خبره نه ته کله دې صوبې دې پاره یا دې مو خپل وطن هغه دې پاره او خلکو دې پاره خدمت خبرې بالکل واره خبرې کې ولاړو دا خبره نه ده.
خو بل طرف ته د عوامي نېشنل ګوند غړو په دغه اړه د ښکارا موقف ورکولو نه ډډه وکړه. البته د ذکر شوی ګوند یوې زنانه سېنېټر زاهده خان فقط دومره وی
پرونځه په جرګه کې نه ونه ماته پته نشته چې څه خبرې شوی دي، او بیا چې زمونږ د مشرانو څخه فیصله و زمونږ د هغه په کې مات دې بار څه پته نشته دي.
د خبري غونډې دوران په سالانه ترقیاتي پروګرام یا پی ایس ډی پی هم اندېښنه ښکار کړې شو او ویل شو د قانون مطابق د خیبر پښتونخوا برخه 14.2% جوړیږي، خو تیرو څلورو کالو کې یوازې د 2% په حساب مونږ ته راکړې شوې دي.
دا مشال ریډیو د شورو د ورځې 19 پروګرامونه
تاندې هلی
په پوکم 11 بجې،
حجره
په 1:30 بجې،
ستونزې او سرکار
په پو باندې 2 بجې،
د کرخې په غاړه
په 2:30 بجې،
د نړۍ رنگونه
په 3:30 بجې،
شال او شمله
په پوکم 4 بجې،
د مشال تر رڼا لاندې
په 4:30 بجې.
اردوونکو د پاکستان د پخوانی پوځي صدر پرویز مشرف له اړخه د 23 جولای فیصلی خلاف د نظرسانۍ درخواست نن واوریدل شو، او عدالت د پرویز مشرف وکیل ته حکم ورکو چې سبا 11 بجو پر دې پوره دلایل سره راشي، یعنی دا مقدمه تر سبا پورې وځنډول شو. په دې حق له اسلام آباد رپورټ لرو.
نن د 23 جولای 209 فیصلې خلاف دایر کړی شوی د پرویز مشرف په درخواست د سپریم کورټ چیف جسټس تصدق حسین جیلانی په مشرۍ کې 14 کسیزې لارجر بینچ اوریدنه وکړه. پخوانی پوځي صدر وکیل ابراهیم ستی عدالت ته درخواست وکړو چې د 23 جولای 209 ټوله فیصله دې کړدم وګرځول شي او آرټیکل 6 تر لاندې ټرایل نشي کېدی کوم چې په بدنیتۍ جوړ شوی دی. ابراهیم ستی خپل خبرو کې زیاته کړه چې غیر آئینی اقدامات کیږي، خو هر غیر آئینی اقدام د دارے په دایره کې ناراضي، او که پرویز مشرف مجرم دی نو هغه د سلسله سزا ورکړي شي، خو د چا په خواهش نه. په دې موقع چیف جسټس تصدق حسین جیلانی اویل آیتاس و مطمئنه شي ک عدالت اوای چې پرویز مشرف خلاف آرټیکل 6 تر لاندې به ټرایل په میرټ کیږي. په خپل ریمارکس کې جسټس آصف سعید کوسا اویل چې تاسو لیکلي دي دا آئین نه منو او د دې ماتول څه جرم نه دی، مطلب خدا شو چې کبیا موقع ملاو شي د دې خلاف ورزي به کیږي. جسټس آصف سعید کوسا زیاته کړه چې کوم آئین تر لاندې حلف اوچت کړی شوی دی او د ملک مشري پرې وکړی شوه، نو تاسو اوس وایئ چې موږ دا نه منو. د اورېدنې دوران جسټس عارف خلجي اوویل چې زه داسې دلایل اورېدلو ته تیار نه یم ځکه چې ما هم د دې آئین تر لاندې حلف اوچت کړی دی. د دې نه وړاندې د پخواني پوځي صدر وکیل ابراهیم ستی عدالت ته اوویل چې پی سی او اصل مسوده 23 جولای په فیصله کې نه ده شامل شوی، او اصل مسوده دا و چې د 3 نومبر اقدام ګورنرانو، کور کمانډرانو او آرمي چیف په مشوره شوی و. ابراهیم ستی عدالت عدالت ته وویل چې پرویز مشرف په 3 نومبر درې احکامات جاری کړي وو چې لومړی حکم یې د آرمی چیف په حیث او دویم د ججانو حلف حکم د صدر په حیث یې جاری کړی وو. خو نن پرویز مشرف یوازې ذمہ وار ګرځول کیږي. په دې اورېدنې کې موجود د قانوني چارو کارپو قاضی انور د کیس په حق له مشال لیډیو ته وویل
دنیا پر ٹی وی باندھے باندھے آگا آگے کی دادا تاسو نواز شریف جو مقدمہ ہوا فوجدارے سے آگے تھا سزا سے ہوا آگے کی ہم ڈے مدے پاس اپیل سے ہو اور تاسو آگے اپیل دے سپریم کورٹ منظور کرو نندا آگے آرگومنٹ مخابی
ذکر دا پرویز مشرف خدارے کے سرکاری وکیل اکرم شیخ ہومنن عدالت کی د راول پنڈے آرمڈ فورسز انسٹیٹیوٹ آف کارڈیولوجی خصوصی بورڈ مشر عدالت تا د غوښتو درخواست هم کړی دی.
اردن کو مشال ریڈیو ته غوږی د مشال ریڈیو خبرونه په مشال ریڈیو ڈاٹ کام باندې مشته د خبرونه په نیمه کې د احمد شاه زمينه باندې خبرونه لنډیز ور
دا پاکستان حکومت ویلی دی د وسوالو طالبانو یو شمیر ډلې له حکومت سره د سولې خبرې کول غواړي خو د پاکستاني طالبانو د تحریک مشر ملا فضل الله په دې کې جدي نه دی. دا څرګندونی پرون په قومي اسمبلی کې د پاکستان د کورنی چارو وزیر چودري نثار علي خان کړی دی. امریکایي او پاکستانی لوړو چارواکو د څه باندې درو کلونو تر ځان وروسته پرون په واشنگټن کې د دواړو هیوادونو ترمنځ د ستراتیژیکي مذاکراتو لومړی غونډه وکړه. په بهرنیو چارو کې د پاکستان د وزیر اعظم سلاکار ویلي تمه لري چې امریکا به پاکستان ته د یو مهم ملګري په سترګه کتل شروع کړي. د خیبر پښتونخوا حکومت د تعلیم د نړیوالي مبارزې او د طالبان لخوا په ډزو د ژوبل سوي ملال یوسفزی د کتاب په مخکتنه بندیز لګولې دي. په داسې حال کې چې ټاکل سوی د افغانستان د ولسمشر انتخاباتي کمپاینونه راتلونکي اونۍ پیل سي د کورنی چارو وزارت د کاندیدانو د امنیت لپاره خپل ځینې تدابیر اعلان کړي دي. د کورنی چارو وزارت ویلي د ولسمشر هر کاندید او ټیم ته به 15 ساتونکي 3 مرمیزد موټر او 3 تعقیبي الکس موټر راتل سي. د ناتو عمومي منشي خبرداري ورکړ چې افغان حکومت له امریکا سره ډېر ژر د واړخیز امنیتي تړون لاسلیک نکړي نو ممکن د حکومت د پوز د ګشتونه پوره نه کړی سي. اندر فوراس موسن د ګل فوراس ویل چې د روان کال په وروستیو کې د افغانستان بهرني ځواکونه وزنو د هیواد لپاره به ګرانه وي چې بهرني مرستې ترلاسه کړي. د یوکرین پارلمان د حکومت ضد و میاشتنیو احتجاجونو د ختمولو په مقصد د مظاهرو ضد لانجمن قانون ختم کړي. د یوکرین ولسمشر ویکتور یانوکوویچ د دوشنبه په ورځ له مخالفو مشرانو سره د کتنې پر مهال د مظاهرو ضد قانون د لغوه کولو ژمنه کړې وه. بلخوا د پارلمان د پریکړه په داسې حال کې وسوه چې د یوکرین وزیر اعظم نیکولا زاروف نن له خپلې دندې استعفا وکړه. او ټاکل شوی چې د مصر پخوانی ولسمشر محمد مرسی په 2018 کال کې له زندان څخه د بندیانو د وتلو د دوسیې په اړه نن د قاهرې یو عدالت حاضر شو.
اوریدونکو تاسو د خبرونو لنډیز له احمد شاه اعظمي څخه اوریدل. مشال ریډیو ته غوږی د مشال ریډیو خبرونه په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم شته دي. تاسو یې کولای شئ چې د غزینې همور نړیوال مطبوعات او د پاکستان زینو رسپانو ته به کتنه کوو. دا غي محمد بات غټی کی به تاسو ته هم درو دا غي نرسته تاسو کولای شئ چې د سیمی او د زمنګ د پښتونخوا هم د راز د پاکستان د نورو برخو په اړه باندې بیلابل ریپورتونه واوري. په دغه ریپورتونو کې تاسو د افغان ولسمشر حامد کرزی د وین ایمل فیضی د هغه پریس کانفرنس په اړه هم اوریدل شي چې هغه نن په کابل کې کړی دی. په دغه پریس کانفرنس کې د ایمل فیضی لخوا ویل شوی دی چې په اوسنو حالاتو کې چې کوم افغانستان کې دی د هغې تر څو چې سوله نه راغلي تر هغې پورې نشي کېدلی چې د امریکا سره امنیتي تړون لاسلیک کړي. تاسو زموږ خبرونه په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې اوریدلی شئ او که چیرته زموږ د خبرونو په اړه کوم نظر لرئ نو کولای شئ چې موږ ته موږ سره شریک کړئ. د فیسبوک ته لار راتللی شئ، موږ سره د ټویټر د لارې هم راتللی شئ او همدارز موږ سره زموږ په ژوندو خبرونو کې هم برخه اخیستلی شئ. اوس د پاکستان ځینو ورځپاڼو ته کتنه کوو، ورپسې نړیوالو مطبوعاتو ته ځینې برخې ته سره درو.
جنگ رسپانه خپل اداره کې لادرک خلکو په اړه لیکي او وایي چې پاکستان کې لادرک خلکو مثلا 9/11 نه پس شروع شوې ده. اداره وایي د دې حقیقت نه انکار ممکن نه دی چې ځینو خلکو په دې جنگ کې د پاکستان د تعاون سره اتفاق کړی وو او ځینو تنظیمونو د دې خلاف د مزاحمت لار خپل کړې وه. اداره وایي نړیوالې تقاضو مطابق پاکستاني حکومت د دغه تنظیمونو خلاف د کاروایۍ پابنده وو او هم په دغه ورځو کې په بلوچستان کې نا انصافیانو په رد عمل کې د تشدد نه ډک یو تحریک آغاز هم شوی وو چې امن او امان ساتلو لپاره د حکومت دا ذمېواري وه چې دا تحریک قانوني حدودو کې وساتل شي، خو په ځای د دې چې شکمنده خلک د قانون مطابق نیول شوي وي هغوی وتښتول شي او کورنۍ یې هغوی نه بې خبره وساتلې شوې. ادارې زیاتوي دا یو غیر منصفانه رویه وه او همدغه وجه ده چې ملکي عدلیې د نوټس واخیستو او یو کمیشن ورلا جوړ کړی شو. ادارې اخیره کې لیکي امید پکار ده چې لادرکه خلکو مسلې مستقل حل لپاره به پخوانی جج سردار محمد خان رضا به خپل کوشونه کوي او په لړکی په دینیسو کې شوی قانون سازه تر لاندې به دا معامله په مکمله توګه آئین او قانون په دایره کې دراوستو هدف حاصل وي. مشرق رسپانه خپل ادارې کلی کې پیښور کې جلسو له وجې د پیښور اوسیدونکو ته یو شمېر مسلې رامخته کیږي او د افسوس خبره دا ده چې عام ولس سره مریضان هم سخت مشکلاتو سره مخ وي. ادارې زیاتوي جمعیت علماء اسلام فیډلي رضاکارانو په دې تیره جلسه کې امبولانسونه هم نه پرېښودل او دغه رنګ نور خلک او ولسی ګاډي په نورو متبادل لارو خوارېدل. ادارې وایي سیاسي مشرانو او حکومت ته د ولس مسلو هیڅ پروا نشته، پکار ده د ښار دننه جلسې جلوسونو او احتجاجي تحریکونو باندې پابندي ولګول شي چې عام خلکو روزګار ورسره متاثره نشي. ادارې وړاندې لیکي اخر ولې جمعیت علماء اسلام فیډلي په جی ټي روډ د جلسې غلطي وکړه او خلک یې په یو شمېر مشکلاتو کې واچول. ادارې په وینا سړکونه دهنو او جلسو لپاره نه وي، دا د حکومت ذمېواري ده چې ولسي ځایونو خیال وساتي. ادارې اخره کې لیکي د سیاسي ډلو مشرانو نه دا خواست دی چې جلسې د سړکونو پر ځای په میدانونو کې وکړی شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
بی بی سی نیوز په یو مقاله کې لیکي په پاکستان کې د وسلوالو لخوا د خونړیو بریدونو د لړۍ سره د تشدد کچا زیاته شوې. حکومت تر اوسه په دې اړه د څه کولو لپاره په څه نتیجې نه دي رسیدلې. مقاله لیکي د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف د تیر کال د جون په میاشت کې واک ترلاسه کړی دی، خو په اقتصادي اصلاحاتو، هند سره د امن پر ځای کولو، په افغانستان کې د مفاهمتي عمل لپاره هڅې او په هیواد کې د ترهګرۍ د مخنیوي لپاره په کړو ژمنو کې د ډېر سستیا نه کار اخیستی دی. مقاله لیکي په داسې حال کې چې امنیتي ځواکونه په ګڼ شمېر کې وژل کیږي او پوځ د ناسمې حکومتي پالیسۍ په اړه ډېر زیات غوسه دی، د پوځ او ولسي حکومت ترمنځ اختلافات لا نور زیاتیږي. مقاله لیکي نه خو د پاکستان د پوځ او نه هم حکومت نه داسې ښکاري چې ترهګرۍ پر ضد څه فکر لري. که څه هم دا مسأله د وروستو نوره هم پیچله شوې، کله چې په دې وروستیو میاشتو کې په کراچۍ، سند، پنجاب او بلوچستان کې اسلامي سخت دریزه چې په یو وخت کې بابیل وو او په آزادانه توګه به یې فعالیتونه کول، اوس د پاکستاني طالبانو د تحریک د سوري لاندې راغلي دي. مقاله لیکي په مجموعي توګه د دوی مقصد د پاکستان انتظامیه راغورځول، پوځ له شکست ورکول او په هیواد کې خلافت نافذه کول دي. بلخوا فارن پالیسي لیکي لارنس رایټ چې پولیټزر جایزه هم ګټلې او د افغانستان د جګړې په اړه ډیر لیکل هم کړي، وای چې دیتا طالبان څنګه ښکاره شوي وو هغه سه اوس نورو ته هم ښایي، یعنی طالبان یو ردی عمل وو. کله چې طالبانو ته واک ورکړل شو هغوی په سمه توګه د انتظامیه د چلولو لپاره زیاته خوښي نه ده ښودلې. طالبانو ته دا معلومه نه وه چې هیواد به څنګه چلوي او د غیب د واکمنۍ پر مهال اچکالی وه. فارن پالیسي لیکي خلک یوازې د دې وجې نه مړه شوي چې طالبانو وجل، بلکې د طالبانو د واک پر مهال د لوګي مړه شوي دي. لارنس رایټ وای دا اوس حیرانه دي چې واقعي طالبان یو ځل بیا د هیواد واک اخیستل غواړي او آیا دوی به د افغانانو په خیال ساتلو خوشحاله وي؟ مقاله لیکي د امریکا او افغانستان ترمنځ امنیتي تړون د ناکامۍ په حال کې دی او داسې ښکاري چې د افغانستان به ټول امریکایي ځواکونه لاړ شي. لارنس رایټ وای د دې زیاتره ملګرو ورته ویلي دي چې دا روستي برید به دغه عمل تیز کړي، خو نوموړي وای چې دوی داسې فکر نه کوي او د طالبانو هلې ځلې صرف دا یادونه کوي چې دغه کار لا نه دی ختم شوی.
اوریدونکو له انیسا اجمل څخه تاسو نړیوالو مطبوعاتو ته کتنه اوریده مشال ریډیو ته غوږی. افغان چارواکي وایي چې امریکا نشي کولای په افغانستان کې د سولې پروسه په عملی ډول شروع کړي، باید دلایل وړاندې کړي. د افغان ولسمشر حامد کرزی وان امل فیضی پرون مازیګر یو شمېر خبرلارو سره خبرې کړې دي چې ویلي دي چې دا مسله د افغان حکومت لپاره ډیره مهمه ده. ښاغلی فیضی همدارز ویل چې په کابل ښار او ځینو ولایتونو کې انتحاري حملې او چاودنې هم زیاتې شوې او دا د ده په خبره په افغان حکومت او خلکو یو ډول سیاسي فشار راوړل دي. په دې هکله رپورټ اورو.
د افغان چارواکو په باور کچېری امریکا هغه دلایل اعلان کړي چې لمخې نشي کولای په افغانستان کې د سولې عملی هڅې پیل کړي، ل دې سره به د افغان حکومت پر وړاندې د جنگ اصلي خوا معلومه شي. د ولسمشر کرزی ویاند ملفیزی د دوشنبه په مازیګر په کابل کې په یو خبری کانفرنس کې چې کم شمیر خبريالانو پکې ګډون کړی وو وویل امریکا لا تر اوسه په افغانستان کې د سولې عملی هلې ځلې نه دی پیل کړي. د ښاغلی فیضی په خبره امریکا په دې برخه کې لا تر اوسه پر وسلوالو طالبانو او پاکستان لازم فشارونه هم نه دی اچولي.
موږ د امریکا څخه غواړو که چېرته نسي کولی چې د افغانستان د سولې په پروسه کې عملي ګامونه واخلي او د افغانستان د سولې پروسه عملا پیل کړي، باید رسما دغه موضوع اعلان کړي چې دوی کوشش وکړي خو په دې باندې توانېدل چې د افغانستان د سولې پروسه عملا پیل شي. دلایل یې د نه پیلېدو دغه دي: یو، دوه، درې. چا همکاري نه ده کړې؟ آیا پاکستان همکاري نه کوي؟ آیا طالبان همکاري نه کوي؟ آیا د پاکستان حکومت همکاري نه کوي که د پاکستان پوځیان؟
د افغان حکومت او امریکا ترمنځ له تیرو څه باندې دو میاشتو راهیسې د امنیتي او دفاعي سند پر سرناندرۍ روانې دي. امریکا د دې سند ژر لاسلیک کول غواړي، خو جمهور رئیس کرزی په دې برخه کې درې مهم شرطونه وړاندې کړي: په افغانستان کې د سولې پروسې عملي پیلېدل، د بهرنیو ځواکونو لخوا د افغانانو د کورونو نه تلاشي کېدل، او په روانو انتخاباتو کې نه مداخله د افغان حکومت اساسي شرایط دي. په همدې حال کې د ولسمشر کرزی ویاند ملفیزی وایي چې طالبان د افغانستان په اوسنۍ جګړه کې یوازې یو نوم دی او ځینې حملې په دې هیواد کې د ده په خبره د ځینو نورو هیوادونو او استخباراتي کړیو لخوا ترسره کیږي. د ښاغلي فیضی په خبره په کابل او ځینو ولایتونو کې په دې وروستیو کې انتحاري حملې او چاودنې زیاتې شوې او دا د ده په خبره پر افغان حکومت یو ډول سیاسي فشار دی چې راوړل کیږي.
غیر طالب څخه نور بهرنی لاسونه هم دي چې دخیل دي او کار کوي او غواړي چې د افغانستان امنیتي اوضاع نارامه کړي تر څو عامه ذهنیت ناسم لور ته سوق کړي او فشارونه ډېر کړي پر د افغانستان پر حکومت باندې. یعنی شرایط د هېواد ډېر اساس دي او موږ په ډېر مهمه زمانی مقطع کې د تاریخ دلته مختلف لاسونه دي، بهرني هېوادونه دي، بهرني استخباراتي سازمانونه دي.
امریکایی چارواکو ویلی چې د سولې په برخه کې د ولسمشر کرزی شرط ژر نشي عملي کېدای او ډیر وخت اړتیا لري، خو ولسمشر کرزی د شنبه په ورځ په کابل کې یو خبری کانفرنس ته وویل چې افغان حکومت به د امنیتی او دفاعي سند په اړه له خپلو شرایطو تیر نشي او امریکایی تورن کړه چې په افغانستان کې ګونګ سیاست پر مخ بیایي. دا سرګندونې په داسې حال کې مطرح کیږي چې په افغانستان کې د جمهوری ریاست د راتلونکو انتخاباتو یو شمیر کاندیدانو او بیلابیلو سیاسي او اقتصادي کړیو له امریکا سره امنیتی او دفاعي سند د افغانستان په ګټه بللای او د دې سند د ژر لاسلیک کولو غوښتنې کړي.
اوریدونکو، له کابله مو دغه رپورټ واورېده چې د افغان ولسمشر حامد کرزی ویاند ویلې چې که امریکا غواړي د افغانستان سره امنیتي تړون لاسلیک کی نو د افغانستان د سولې شرط باید عملی کی. امریکایي ورځپاڼې نیویورک ټایمز لیکلی چې د امریکا او افغانستان ترمنځ د امنیتی تړون د ممکنه ناکامۍ په صورت کې د پاکستان په قبایلي سیمو کې د القاعده او نورو وسلوالو پر ضد د بې پایلټ الوتکو یا ډرون بریدونو پروګرام متاثر کېدای شي. په دې هکله د دغه مقالې غټ ټکی له مجید بابر اورو.
امریکایي ورځپاڼه نیویورک ټایمز په خپله یوه مقاله کې لیکي چې د افغانستان او امریکا ترمنځ د ستراتیژیک تړون د ناکامۍ په صورت کې کېدای شي امریکایي ولسمشر اوباما مجبور شي او د افغانستان د روان کال تر پای پورې ټول امریکایي سرتیري وباسي. د ورځپاڼې په خبره دغه خطر امریکایي استخباراتي ادارې ځکه سختې اندېښمنې کړي دي چونکه بیا به په افغانستان کې امریکایي پوځي اډې هم ختمې شي، نو دوی ته به د پاکستان په قبایلي سیمو کې د وسلوالو پر ضد د بې پیلټ الوتکو بریدونه کول هم ګران شي، او بل دا چې په پاکستان کې د ایټمي شخړې په صورت کې به هم دوی ته په جوابي کاروایۍ کې مشکلات وي. ورځپاڼه د ځینې امریکایي حکومتي او پوځي چارواکو له خولې لیکي چې په واشنګټن او کابل کې دغه بحث چې په افغانستان کې په څومره شمېره او د څومره مودې لپاره امریکایي سرتیري د دغه هیواد د امنیت لپاره ضرورت لري د امریکا امنیتي تګلاره سختو اندېښنو سره مخ کړې ده. خو دې سره سره دغه بحث د افغانستان په ګاونډي هیواد پاکستان کې هم د امریکایي ستراتیژیک ګټې د ممکنه خطر سره مخ کړې دي. ورسپانه دی اتوی چې دغه خطرو له کبله ولسمشر باراک اوباما د پوزی استخباراتي او نور امنیتی کارپوهانو یو ډله په دې مخه جوړه کړې ده چې افغانستان سره دغه مجاوزه امنیتی تړون لاسلیک نشي نو په سیمه کې امریکایي ګډو ته څه او څومره زیان رسېدای شي. ورسپانه لیکي چې دغه امنیتی تړون د ناکامۍ په صورت کې که اوباما د افغانستان نه د ټولو امریکایي سرتیرو د ویستو فیصله وکړه نو دغه هیواد کې د ډرون الوتکو لپاره کارونکي پوځي اډې به هم بندې شي او هغه ځکه چې بیا به د دغو اډو حفاظت ممکن نه وي. د ورځپاڼې په خبره د امریکایي استخباراتي چارواکو تر ټولو لوی اندېښنه دا ده چې که افغانستان کې د دوی پوځي اډې بندې شوې د پاکستان په غرایزو قبایلي سیمو کې د ترهګري ډلې القاعده او نورو وسلوالو پر ضد به بیا د ډرون الوتکو بریدونه په سمدستي توګه کولو کې ستونزې وي او هغه ځکه چونکې د دغو اډو نعم البدل اډې ډېرې لرې دي او د هغو اډو نه خو په دغو سیمو کې د وسلوالو په نقل و حرکت نظر ساتل کېدای شي او نه یې سرکوبی کې دیش.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. لکه څنګه چې تاسو د مشال ریډیو نه دا څو ورځې په خبرونو کې او په رپورټونو کې اوریدل په جلوزو کمپ کې هغه کډوال چې د مختلفو سیمو څخه د جګړو د لاسه بې کوره شوي اوسېږي اوس ورته چارواکو ویلي دي چې له دغه ځای وځي. د دوی په نه چارواکي په زور دغه جلوزو له کمپ وباسي خپل سیمو ته لیږي حالانکه په خپل سیمو کې امنیت نشته. زموږ همکار دغه کمپ ته ورغله دی او د خلکو سره خبرې کړې. دا رپورټ به پورو.
د جلوزو په کډوالو کمپ کې میش د خیبر ایجنسی بې کوره شوي ولس وایي چې د حکومتي اپریشن له وجې هغوی د باړې نه بې کوره شو. ولې اوس د کمپ انتظامیه وایي چې هغوی دې د تیرو پنځو کلونو راهسې خاخې خیمې پورته کړي او ګنې د کمپ دننه دې یو وار بیا کډوال شي. دوی وایي چې د انتظامیه له لخه داسې ګام د هغوی سره
پاکستان خاص انتظامات راغلو او شولو خو تیر کړلو او ابل اور 25 جنوری باندھے یا بل ڈرون دغه حکومت را باندھے اوکڑلو چې زمونږ ټول سامانونه په بیابان را گزار کړلو او زمونږ قیمتي قیمتي شیونه مات ګډ کړلو.
انتظامیه په وینا د نوخار پولیسو د روان میاشتې په 25مه نیټه د دغه کډوالو خیمه په زور وستلې وي او ولاړې کچه ودانه یې ورله ورانه کړې وي چې د کډوالو ستنانې په حوالات کې بند کړې هم وو. په دغه تنانو کې ابراهیم کاکا هم شامل وو.
زه په خپل ورلم د جرګې په وساتت سره موته چې ته مال صرف 3 ګنټه ټیم راکا په بي اس پی او کمپین چارج وو مال یو چې 3 ګنټه نه چې 3 منټه ټیم نه درکو او بیا غې نه موته چې خزه چې تاسو کې بس هغه وکنو بس حکومت نه ما حضور نه رسی هغه ځین زه څنګه دفتر نه دا انچارج دفتر نه زره وتم نه کیم بنچارج دفتر نه یا سر نه نو بار دستی ایک دم مخ سره مونږ اوچت کو دا جرګې زمونږ اوچت کا ویني وټانې لې وړو بیا را باندې پاسو دا ظلم بلو کو چې دلته کې مشومان بچی ټور وسو په ډګر باندې دلته پرتو او خیمه دی ورانه کړې.
یو بل سپنګری کډوال چې د ستوري خلو قبلي خبر ایجنسی وسیدون کړي مشال ریډیو ته د بیا بیا کډوالۍ پاړه وویل
چې کوز مونږ سلاړ شو ناغ زنه بیا مونږ ته وسلاړ ملاو شي کالته وي شپږ میاشتې بعد وینې بیا بل مخته ټوپونه را کوي مونږ نه دغه پاوچ ختم کی چې کوم ځای باندې مونږ سره کې بند کړی دي مونږ سره د خپل دغه د مونږ آزاد کی چې مونږ په عزت سره د مونږ رسخات کی چې خپل ملک ته لوړ شو او خپل ملک په خپل کورونو ته لوړ شو.
لدی ورست مو د پروینشل ډیزاستر منیجمنت اتارټي د اړه د جلوزو د کیم انچارج یاسر خان سره خبرې وکړې او ورته مو دغه ولس ګلی او غوښتنې وړاندې کړې.
دغه مونږ ته چې زه خالي کیږي نو هغه سکیورټي پوینټ اف ویو سره ډیر ګران ده کنه چې هغه پورا مونږ مینیج کو فندم کم دي نو او دا ځمکه باندې چې کم ده کیم دې دغه طرف والا لړی پی اچ ته مکان ریپوزیشن ده هغه په ټاونشپ پلین پلانینګ ده کنه چې دا یو زه تر ټول شي مونږ ته یو هب جوړ شي نو مینیجمنت هم آسان شي او دې ته سرویس هم آسان ملاوي کی کنه.
خو دغه کډوال وویل چې تر د روان میاشتې د اولنۍ نیټې پورې د انتظامیه لخوا عدالت هغوی بې کوره کول منع کړي دي ولې هغوی سره دي باید د دغې نیټې نه وروسته هم د بې کوره کولو زیاتې ونه شي.
د جلوزو د کم اوسیدونکو د مشکلاتو په اړه مو واوریدل. په سوات سیدو شریف کې د امریکایي حکومت د مرستندوی ادارې یو ایس ایجوکیشن فاونډیشن په مرسته د ځایی ځوانانو د سولې یو کانفرنس کړی دی او په دې حکله باندې خبرې کړې چې څنګه په خپله سیمه کې امن راوستلی شي. په اړه دا رپورټ اورو.
د سوات سیدو شریف په دودیا حال کې د سیمې ګڼ شمېر زلمی او پیغلې په دغه مقصد را جمع شوي دي چې دوی د امن اهمیت مني او امن لپاره هلې ځلې کوي. د خبرې په سوات کې د امن لپاره لابرلې شوي لوی غونډې تابع کوونکی نتاشا انور وای میرمن وای چې دا پخپل زنانه ده، پښتنه ده او د لوی دیر سره تعلق ساتي، ولې د زلمو په امن راوستو کې مهم کردار ده او دوی کې پوهه راوستل د وخت ضرورت ده.
زمونګه چې کوم خپل یوت دي، ځوانان دي، هغه ځوانان کله چې هم کار کوي نو هغه ژر نه کیږي، هغه ډیسارډ شي ولې چې چرته بم دماکی دي، چرته سدي دیو ته مونږ لار خودل غواړو چې تاسو د سټیپ اخلي یو مخه تر ازي، نو تاسو د پاره ډیری لاري دي او دانن یو ثبوت دیتا سو وی نه پدې شکل کې سبا د ځوانان بزي او مخه تبه ډیر زیات کارونه کوي. هم مونږ دي ځوانانو دوم د چارټرډ of demand واړو چې راشه مونږ سره کار وکړي.
د امن لپاره جوړ کړی شوی د غونډه کې ګډون کوونکې د سواد سید شریف زلمه نواب علي وای چې سواد کې د امن اهمیت باندې مونږ ډیر ښه پوهیږو، ځکه چې مونږ په خپل تیر وختونو کې په دې سیمه کې بدامنی او د هغې نقصانات لیدلې دي.
زمونږ سره چې په کم دریو سلورو کالو کې یا پشپګو پنځو کالو مخکې چې دینو زمونږ سره په سواد کې کم حالات خراب نو تاسو کتلو چې زمونږ سره په سواد کې دینو په غټه توګه باندې ډیسټرکشن شو او زمونږ سره کم تعلیمي ادارې چې وي کاغه مدارس او کاغه هر قسم پاغه کې راځي ایون کده صحت په حواله رمنګو ګورو زمنګ هر شی چې دا غته باشو ځوانان چې دی دا د حکومت داسې صد چې دا یو قسم د مونږ بوته چې د ډیولاپمنت کیټالیسټ دی چې هغه ډیر زیات په ډیولاپمنت کې یو ښه کردار ادا کوي. نو کوم چې زمنګ ځوانان چې دی اگر مخه تشي نو ان شاء الله زمنګ سواد چې دا غوړ په مخ پړوان دی لړ شي.
د سواد قمبر اوسیدونکو عام نه چې د امن غونډې ته سره د ملګرو راغلي دا وای چې ځوان کولته د سیمه کې پاملرنه نشته او داسې هلې ځلې د سیمه امن او د زلمو کردار په حواله ډېری ګټولې دي.
کم یوت کانفرنس سواد کې وشول او دا ډېر زیات خوښ ول ځکه چې سواد خلک ډېر زیات کانفلیکټ نه تیر شوی دی او د پاکستان 60% آبادی چې څومره هم دانو هغه په یوت باندې مشتمل ده، خو چا یوت لدی کې امپورټنس نه ورکړي. که امن وي موږ ایجوکیشن وکړو، زموږ جان ته هم حفاظت وي، زموږ مال ته هم حفاظت وي، زموږ کور ته هم حفاظت وي، زموږ ایجوکیشن ته هم حفاظت وي، زموږ بچو ته هم حفاظت وي.
امن زموږ حق ته غونډه کې یو شمېر زلمو د سیمې پوهانو د امن په حواله ویډیوګانې خاکه سندرې او ویناګانې وکړې او دغه پیغام یې زلمو ته وړاندې کړو چې امن کې د سیمې ترقی ده او د خوشحالۍ ژوند دی.
په سواد سیدو شریف کې مو د امن په اړه د شوي کانفرنس په اړه واوریدل. اوریدونکو، په خیبر ایجنسی کې د جرمني په مرسته د هسپتال حال درکو چې خلکو ته سهولتونه برابرې.
د خیبر جنسی د صحت محکمې چارواکي وای چې د جرمني په مرسته په لنډی کوتل تحصیل کې د یوې لوی منصوبې تر لاندې د درې نیم سوه بسترو په کټګری ای هسپتال باندې د تیر یو نیم کال راهیسې تعمیراتي کار روان دی او د ودانۍ ډانچه مکمل شوې ده، خو په مکمل فعال کېدو باندې به نور وخت هم لګي. دوی وای چې د هسپتال سره به ځایي خلکو ته ډېرې ګټې ورسي او د صحت ستونزې به حوارشی. په دې حکلا د خیبر جنسی مرکزی هسپتال ایم ایس ډاکټر روف وزیر مشال ریډیو ته وای
بلډینګ خو مطلب چې کوم سټرکچر وی هغه تقریبا کمپلیټ شوی دی کنه، خو دننه انټرنل چې کوم رینوویشن ورته وی دی هغه پاتې دی کنه. نو فائدہ خو بده وشي چې فلحال زمونږ چې کوم هسپتال دی د یوسل دولس بسترې دی او چې دا هسپتال شونه درې نیم سو بسترې هسپتال بشي، ډیر غټ هسپتال بشي او دې کې لکه چې څومره داسې سپیشلټی دی چې څنګه د زړه والا اپریشن دی کنه یا د دماغ والا نیور سرجری مونږ ته یی کنه، چې هغه اوس دلته کې نشته کنه، تش پېښور کې دی کنه، هغه ډیر کم دی کنه. نو دا هسپتال چې جوړ شي د پېښور د غټ هسپتالونو کې چې کم علاج کیږي پلیډیډینګ کې یا پکی ٹی ایچ کې یا پی ایچ ایم سی کې، نو هغه سہولتونه هغه سپیشلیستان هغه خبره بدلته ان کیږي.
دوی وویل چې د هسپتال ته بعد ولس متخصص ډاکټرانو په شمول ټول شپږت یا ډاکټران ورکول شي او د هر شوبې په کې ځان ځان لا ډپارټمنټ یا څنګه وی او ځایی خلکو علاج به په جدید ماشینونو سره کولای شي. د خیبر سیمې یو سیدونکې عزیز الله وای چې په دې هسپتال دی تعمیراتي کار تیز کړی شي او موږ داسې هسپتالونو ته ډیر اړتیا لرو.
دا کوم لنډی بوتل هسپتال باندې چې کار روان دی دا پوره مکمل شوی نه دی، موږ غواړو چې په دې هسپتال باندې کار تیز وشي او زر جوړ شي. موږ داسې هسپتالو ته ډیر ضرورت دی ځکه چې موږ لپاره ډیر زیات سہولت دی چې موږ بار ځو، نو ډیر تکلیف یو او دا مونږ ته نږدې دی او که دا اسپتال جوړ شي نو مونږ ته به عوامو لپاره به ډېره زیاته فایده را ورسوي او ډېر تکلیف به راته کم شي.
یاد دې وي چې د جرمني په مرسته دغه کیټګری اے هسپتال د خیبر په مرکزی هسپتال ودانۍ کې د ننه جوړیږي او د خیبر ایجنسۍ د صحت محکمې چارواکي وایي چې هیله مند دي د روان کال تر جون میاشتې پورې به مکمل شي.
اردن کول خبر هم دغه رپورټ اوریده. د پاکستان د ستر خر کراچۍ پولیس وایي په دې وروستیو کې دوی ته ځینې داسې شواهد په لاس ورغلي چې تر معلومه شوې چې پاکستان کې په فرقه ییزو تاوتریخوالي کې د ګاونډي اسلامی ملک لاس دی. بل لور ته د انساني حقونو لپاره کارکوونکي ډلې وایي په پاکستان کې فرقه ییز کړکې چې د پوخا په پرتله اوس ډېر زیات شوی دی. د مشال ریډیو خبریال پې رپورټ لري.
د پاکستان لپاره د بشری حقوقو د کمیشن د شمیرې لمخې تیر کال په کراچۍ ښار کې دوه کم سل کسان په پرقیزون خطو کې وجل شوې دي. د ریپورت تر مخه د تیرو کلونو په پرتله د کراچۍ په ګډون په ټول پاکستان کې د فرقیز تاوتریخوالي کچه لوړه شوې او په تیر یو کال کې په ټول پاکستان کې د دغې تاوتریخوالي له کبله شپږ سوه او اته پنځوس کسان وجل شوي دي. د کراچۍ پولیس وایي په پرقیزون خطو کې ککړ ځینې کسان دوی نیولي او د هغوی څخه د پلټونو وروستو دوی په دې رسیدلي چې په دغه نښتو کې ککړو ځینو عناصرو سره د ګاونډي ملک ملاتړ حاصل دی. د کراچۍ د سی ای ډي پولیسو انچارج راجا عمر خطاب په دې اړه وایي کوم عناصر چې په پرقیزون خطو کې ککړ دي هغوی ته په دې اړه په یو ګاونډي اسلامي ملک کې تربیت ورکړل شوی دی. دا خلک د پاکستان نه دوبۍ او د هغې ځای نه دغې ملک ته ځي او هلته دوی د ځانګړو تشریفاتو سره د تربیت ځای ته وروستل کیږي او هلته دوی ته پیسې او تربیت ورکول کیږي. نوموړي زیاته کړه دوی په دې وروستیو کې د یوې وسلوالې ډلې دوه غړي نیولي دي او دغه دوه کسان یوازې په کراچۍ کې د خپلې مخالفې فرقې د شپېته کسانو په وجنه کې ککړ دي. څېړونکي وایي د فرقه ییز تشدد ستونزه یوازې په کراچۍ کې نه بلکې د پاکستان په ټولو لویو او وړو ښارونو کې رامخته ده او د همدې تاوتریخوالي په لړ کې په کوټه، لاهور، پینډۍ، پېښور او نورو ښارونو کې د مخالفې فرقې په خلکو او عبادت ځایونو ځانمرګې حملې هم شوې دي چې درنه مرګ جوبله یې اړولې ده. د سیاسي چارو کارپوه توصیف احمد خان وایي په پاکستان کې فرقه ییز تاوتریخوالی د ډېرې مودې راهیسې موجود دی خو د پخواني فوجي ولسمشر الحق په زمانه کې په دې کې زیاتوالی راغلی خو د 2011 کال را وروستو د دې کچا انتها ته رسیدلې ده. دی وایي په پاکستان کې دا فرقه ییز نښتې په اصل کې د سعودي عرب او ایران ترمنځ یو ډول جګړه ده. اوس خو امنیتي چارواکي هم د دې اعتراف کوي. په دې کې د دواړو ملکونو لخوا خپلو هم مسلکو ته فنډ او نورې مرستې ورکول کیږي. که وګورو د کراچۍ د اپریشن له وجې په ښار کې لسانی او سیاسي وجنې راکمې شوې خو فرقه ییز تاوتریخوالی د کراچۍ په ګډون د پاکستان په هره برخه کې روان دی. د دې وجه هم دا ده چې د دغه ملکونو له فشار له وجې زمون قانون نافذونکي ادارې خپل کار په صحیح توګه نشي ترسره کولی. د توصیف احمد خان په خبره چې ترڅو پاکستان د دغه ملکونو له اقتصادي او نورو فشارونو څخه ځان خلاص کړی نه وي تر هغې په پاکستان کې د فرقه ییز تاوتریخوالي ختمول ممکن نه دي.
مشال ریډیو په حالاتو ژور نظر ساتي. ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبا.
اوریدونکو مشال ریډیو ته غوږی د نن ورځې د نه ساته خبرونو روسي شېبې دي. له احمد شاه زمي څخه د دې د خبرونو لنډې زور.
د پاکستان حکومت ویلي دي د وسوال طالبانو یو شمیر ډلې له حکومت سره د سولې خبرې کول غواړي خو د پاکستاني طالبانو د تحریک مشر ملا فضل الله پکې جدي نه دي. دا سرګدونی پرون په قومي اسمبلی کې د پاکستان د کورنی چار وزیر چودري نثار علي خان کړی دي. امریکایي او پاکستانی لوړپوړو چارواکو د څه باندې درو کلونو تر ځنډ وروسته پرون په واشنگټن کې د دواړو هیوادونو ترمنځ د ستراتیژیکي مذاکراتو لومړی غونډه وکړه. په بهرنیو چارو کې د پاکستان د وزیر اعظم سلاکار ویلي تمه لري چې امریکا به پاکستان ته د یو مهم ملګري په سترګه کتل شروع کړي. د خیبر پښتونخوا حکومت د تعلیم د نړیوال مبارزې او د طالبان لخوا په ډزو د ژوبل سوي ملالي یوسفزي د کتاب په مخکتنه بندیز لګولی دی. په داسې حال کې چې ټاکل شوی د افغانستان د ولسمشری انتخاباتي کمپاینونه راتلونکې اونۍ پیل سي، د کورنی چارو وزارت د کاندیدانو د امنیت لپاره خپل تدابیر اعلان کړل. د کورنی چارو د وزارت ویاند صدیق صدیقین په کابل کې خبریالانو ته وویل، د ولسمشری هر کاندید او ټیم ته به 15 ساتونکي، درې مرمیزد موټر او درې تعقیبي الکس موټر ورکړل سي. د ناتو عمومي منشي خبرداری ورکړ چې چیرې افغان حکومت له امریکا سره ډیر ژر دوه اړخیز امنیتي تړون لاسلیک نه کړي، نو ممکن د حکومت د پوځ لګښتونه پوره نه کړای سي. اندري فوغ راسموسن د ګل پورز ویل که چیرې د روان کال په وروستیو کې له افغانستان بهرني ځواکونه وځي، نو د دې هیواد لپاره به ګرانه وي چې بهرنۍ مرستې ترلاسه کړي. د یوکرین پارلمان د حکومت ضد دوه میاشتنیو احتجاجونو د ختمولو په مقصد د مظاهرو ضد لانجمن قانون ختم کړي. د یوکرین ولسمشر ویکتور یانوکوویچ د دوشنبې په ورځ د مخالف مشرانو سره د کتنې پر مهال د مظاهرو ضد قانون د لغوه کولو ژمنه کړې وه. د پارلمان دا پریکړه په داسې حال کې وشوه چې د یوکرین وزیر اعظم نیکولا زاروف نن له خپلې دندې استعفا وکړه. تاکه سوي چې د مصر پخوانی ولسمشر محمد مرسي په 2018 کال کې له زندان څخه د مندیانو د وتلو د دوسیې په اړه نن د قاهرې یو عدالت ته حاضر سي. د کومې ورځ چې نوموړي له واک لرې کړل سوی، دا به یې په عام محضر کې د رد څرګندېدو دوهم ځل وي. او د چین په ختیځ کې چارواکو وروسته له هغې د ژوندیو چرګانو خرڅلاو بند کړ چې د مرغانو په انفلونزا باندې د اخته سوو کسانو شمېر زیات شو.
د احمد شاه زمی د خبرونو د لنډی سره د مشال ریډیو د نن ورځې نه ساته خبرونه پات رسیدي. ز بشیر ګواک از ماټول همکاران درنه اجازه غواړو په همدې صفو کې پات شوي، نو تاسو ډیوا ریډیو اوریدل شئ. سبا بیا تاسو په خدمت کې خوشاله اوسئ.